څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. دې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,704 ملکي تلفات ثبت سوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته سوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل سوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هره میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 80 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لورې تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره تر سره کولې په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ډیمان موجود نه دی، خصوصا لري پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځنډه نه ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او 85 سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سش کال د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچین یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړی ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې تر سره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختر کی مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچ یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، ما مطمئن هستم که برای تمام دختران و زنان افغانستان هم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و ازشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور رقمی که همیشه قوی هستن قوی بمانن به خاطر از اینکه فردا حتماً فردای بهتر است.
د طالبانو لبیا واکمنی وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو لستنې دوسرې د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو این ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څنګه د نشارو پیرا کړی بیا مون کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کړي د مونږ وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدی هیواد یو استنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورې ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي. ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. د یو این ډی پی د ویپانی پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګنارا جاویلی د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپای اتحادیه لا هم پر رسمیت نه پیژني. د اروپای اتحادیه د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3% افغانان د کډوالو په توګه پر رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې 2 برخې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپله خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشي تللې او ښه کار نشي کولې.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسېدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، 84% وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستی والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلې، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګنار راجا ټینګار کوي:
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه:
هر افغان، نارینه، ښځینه، الکان او انجنی، باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په 1 مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او 90% پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې، او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو 10 کورنیو کې نه یې اړوزی چې د خوړو وختونه راکم کړي یا د خپل ورځنۍ اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زد پکتیکا ولرن پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډی رسړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي، او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نو خلاصې هوا ویډی رسړی ته یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅه کېږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته، یو شی نهشته. دلته د شپږ میاشتې کېږي، اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه. دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پیپونه ورچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی. خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغل سادات ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب. ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یوه نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه، ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کیږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې بشاید څه غلط وي یا بنوي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېر عجیب او غریب شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا د سپارونکو مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډیر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کوو بز الله تعالی فضل لې کې 15,000 15,000 30,000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 200,000 نفرو د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدلی. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200,000 که 250,000 نفرو دغه هغه کتلی و او پنځله زره نفر دغه ناول برخه لیکړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خلی نه لیکل شوی دی. دا ناول لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانیپت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مګر کیسې رښتینی ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو، د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره ښسته راغلې وه په هغې کې. نو د دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه نورو ملګرو ته کلیکوالانې کار چې دي دغه برخې ته هیچ چا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی، کبل دی، کبل دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا هم دغه دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره خې، ډېر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بې ادب خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علم خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو یې استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینوار صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتي نه، متن چې دی واتس اپ کې لیږل کیږي، په هر څه کې لیږل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته، خو چې هغه سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي، لکه د احمدی صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډېر داسې معلومات شته دي، او ډېر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډېر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه، ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوس زده نه کړي، هر کتاب کې به اوس نه اوس زده کیږي، نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډېر لوستل کیږي، ډېر ملګري په پی ڈی ایف کې، خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات کتابونه
لوستل. تسویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته، دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي، مصرف پی کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي، فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسیږي، یا دی کاپی رائټ کومه مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي. واقعیت د کاپی رائټ مسله هم شته. مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رائټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه. نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صفحې او کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله. نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو. تقریبا درې څلور چاپه نشر شولو زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته. اوس چې دا کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و. ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غي نورشت داغه کتاب یو څه فرو شو کی او پی ډی اف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي. نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی. دا ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې د یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه. امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همدا دي دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي. نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي مونږ سره او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم. همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم. کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکوو یو څه. خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیزو رسنیو کې خپله کار کوم. نور د کتاب په برخه کې چې دی هغې ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي. نو هر څه دپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو تر څنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره. او همدیزي کې کار کوم. ملي راډیو چې ده دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي. او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم اخري کال مې دی. همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه څه شی لولي چې شی ولوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم. او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی. او انشاء الله چې ښه نمرې اخلم ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخې ته بیا اسې هم سړی خواري کوي زحمت پکې وباسي. نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې ادبیات سره مینه لري او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثر خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وایي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیاده بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم کلسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه مغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون په خلاصېدو شو نو لا هم په کې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږ او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم همکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدا خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار په اړه وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خبرندې ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه. نو خو بیا هم هغه وویل چې نه کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت دی پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و د پیریانو بادشاه په نامه و او تقریبا 2.5 کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل راواخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي او مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوخ مخ کې چاپ شولو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانه کیسه و دسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خلکو خلکو ته وخیم. نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هیواد خلکو په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کم په پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب هغه کتاب ډیر ښه ارکلی وشلو ډیرو ملګرو خوښ کړلو ډیرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډیرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړ او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په 3 میاشتو کې تقریبا 1000 جلد د خر شو او نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پکې کړی، ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته کبیر تراو ګرځو، ل نور خلکو ستاسو هیله سره چې څوکي چې نور ته خیر ورسیږي.
زما خو ل نور خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب چې لیکوالانو څخه، ل علماو څخه، ل پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډیر مهمه برخه ده. کچیرته څوک علم نه لري، هغه دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي دې ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده به ضرور ورته یادې، دری کوم ډیر زیات معلومات شته، اردو کوم ډیر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوخه خو کې چې دا خپل علم په نور ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې کوم په خونځي کې زده کړي د دې لپاره مزده کړي ترڅو له نور ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم دې د پاره ده، نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کارو کې لیکوالان دې لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دین به زبه مدا خو چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دې او څه شته دې، خو ډیر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخه څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخه، دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی راووتل، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیر زیاتې د ګټې وړ وګرځيږي او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالي. ولی ځکه چې نشته د سو کریټران نشته دی په هندستان کې، تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغه خالي کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه به څومره خلک دا هغه بل اوري، دا کیسې دا غوي دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډیر خلک لګیا شي کارو کې په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي او په دې سره به زمونږ هیواد ډیر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي، بیا به انشاء الله جګړې ته نه غورځيږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هغه څه پوښا پر کوم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کیږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کارو کې مټي راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ول چې سوشل میډیا تر خلک راووزي، اوسنغه چې پوها لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو څه عاید ما ته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپل ویم، ډېر مینهوال لري، هغې کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتیږي. نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید لپاره خاص کوم نه، مونږ دې لپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو. او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډېر زیاته مننه.
اللهم مل شي.
Thank you. چسکم استاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی 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 گنن الهاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا ميل هاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا ميل هاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا اينا دا هاغا اينا دا هاغا استلقي دي توريقين ಹಗನನ್ ಸವಾಯೇರಾತ ಮಹಕ್ಕೆ ಮಹಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯೇರಾತ ಮಹಕ್ಕೆ ಮಹಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರಾತ ಗೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯೇರಾತ ಮಹಕ್ಕೆ ಮಹಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯೇರಾತ ಮಹಕ್ಕೆ ಮಹಕ್ಕೆ ಕೀಗಿನನ್